درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیا مهربانه را پس پېڅلې نام سلامونه ونی کی هلی مې ومني ترنه زده کوونکو په دې هله چیرو غو جوړو سي او د ژوند چاري به مو شپر مخ سي. ترنه زده کوونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سي مو ساتسه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دوري او د تاریخ څخه وړاندې دوري دي. تاسو په کتاب کې دریم لوست دی او ما او اتم پاړه ده. په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلو. چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړنی لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوه لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره او بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وو. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړني مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنې د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنې لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. تاریخ پوهان د هر څه نه و پوښي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنې تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنې کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنې تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډیر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه زرګونه کلونه تیر شوي دي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډیر ساده ژوند څخه راوتلي دي د مدنیت عصر ته داخل شوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر شول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر شوي دي، زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی همدا لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیریس موږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشل ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شو، پر انسانانو باندې تیر شو تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشل دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د ستون ایج نامه یادیږي او دته د سن ایج نمبر کړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې وه هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل هغه ټول د ډبرې څخه جوړ وه. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ وه. د دوی مثلا لوشي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرې څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته یې د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یوه ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي چې کله دا دوره پای ته رسیږي. په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څارویو له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دورې د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی. یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څارویو د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. دریم عصر یا دریمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. دریمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څارویو د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنی دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وه. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وه. دا هم د دریم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنې تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه، چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هماغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هماغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنې د تاریخي زمانو دغه ویش دي، دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیاته پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زکمل کو دا موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویله چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پېژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې ده چې موږ دا وپېژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنۍ او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویلې یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وي، او دا لومړنۍ ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که هر څه وه، دوی به هغه به د اوسپنې څخه جوړ وه، چې همهغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ ویل انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وه. بیا مو دا هم وویله چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څېر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هر یوې ته یې دغه نومونه ورکړي دي. ومو ویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنې اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږو، هڅه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پښتنه دا چې فلز یا برونز چې شي دي، د اوسپنې د زمانه انسانان کوم دندې درلودې، یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دندې درلودې، څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو سره مل اوسېدلې اوسئ، نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ته لوی مهربانه چشتن پس درنامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست تاسو ټولو ته شرح لست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرینې شي ور سره ملتیا وکړي او دا ویل شوی موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده به مو زده کړې وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچا او قلم د ځان سره ولري تر څو وکولای شي هغه ډیر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په ښه ډول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډیرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو کچیرې تاسو شپه دقت او لیوالتیا سره ورته غوښ ونیسي، نوٹ واخلي او هڅه وکړي چې په مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاړه ده او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دی. نن به پر دې موضوع باندې وژغېږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای شو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې یا کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای شو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنیو چارو کې د داسې موضوعاتو سره ډېر مخ کېږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یو د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسو به د دې درس په تر پای پورې په دې باندې وپوهیږئ چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټې څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول د کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پای پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهیږي. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لاره ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل شوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لاره ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ د همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهیږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دي او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمری او شمسی کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت چې قمری کال یا قمری نیټه او شمسی نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د تر اوسه پرې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجری لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا اداري چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجری لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور، د هجری سپوږمیز څخه، یعنی د قمری کلونو څخه یا د قمری کلیزې څخه کار اخلو. هجری لمریز کلیزې چې د هغه دولس میاشتې، یعنی دغه نیټې چې دی یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په چی شي کې دی؟ رازوایي چې هجری لمریز کلیزې چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمیز بیا چې د هغه 12 میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری مریض په ډول 12 میاشتې دي، مګر د ورځې شمیرې بیا توپیر لري. په هجری مریض کې موږ ویل چې 365 ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیز کې بیا 12 میاشتې لرو او 355 ورځې لرو. یعنی دلته د ورځې ترمنځ یو څه توپیر راغلی چې همهغه د ورځې توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب سوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری مریض کلیزه چې د هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی هغه 12 میاشتې او 355 ورځې دي. همدغه د دې ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیز نیټه یا زیږدیز نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنی که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ستدا تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې موږ 421 عدد راواخلو، د هغه کال چې موږ غواړو بدل کړو د هغه کال سره یا جمع کړو او یا ورڅخه تفریق کړو، نو هغه کوم حاصل چې لاسته راځي هغه یا هجري شمسي نیټه ده او یا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیر موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسی باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی. اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو 421 عدد راخلو، د 1918 کال څخه تفریقو، یعنی منفي کوو، هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسی کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. شپږ سوه یوشت عدد ورڅخه منفي کوو، یعنی که چیرې وغواړو زیږدیز کال په شمسي باندې واړو، نو 421 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې موږ مثلا وغواړو د زلمي د زیږیدو کال په هجري شمسي کې وي، وغواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی که چیرې زلمي په 1455 کال کې پیدا شوی وي، وغواړو دغه 1455 هجري شمسي کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 421 عدد جمع کوو. هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زلمي د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملي ډول داسې دي چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجري شمسي باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل کړو هغه کال سره څخه 421 عدد ورڅخه منفي کوو، نو هغه کم حاصل چې راسته راځي هغه هجري شمسي کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 421 عدد د هغه سره جمع کړو. مثلا 355 هجری زیږدیز کال دی، د 421 سره جمع کوو. کوم عدد چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زیږدیز د همغه کس د زیږیدنې کال دی، نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 421 عدد سره جمع کړو او یا هم ورڅخه منفي کړو، نو زموږ هغه کم څه غواړو هغه لاسته راځي. نو درنو زده کوونکو، دغه اوس موږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس وو چې په تاریخ کې د نیټو بدلون وو. موږ تاریخ په نیټې مو پیژندلې، کلیزې مو پیژندلې چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده. زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مداول چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بل یې شمسي کال او بل یې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې و. هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسی او هجری قمری کال چې وو هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د لومړنی کال څخه پیلېږي، تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې وو هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي، چې موږ په خپل رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجري سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجري سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مداول چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمری کال چې دی هغه 12 میاشتې هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه به 12 میاشتې چې ورځې 345 ورځې تر رسیږي، چې دا د دوی ترمنځ د ورځو توپیر و. د هجری لمریز او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و، چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دا د دوی ترمنځ توپیر و. بل مونږ دا طریقه زده کړه چې څنګه کولای سو هجری شمسی کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه یې دا وه چې 461 ورسره جمع یا منفي کړو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، داسې بدلوو چې 461 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسی کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 461 عدد ورسره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي، هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي یا کم حاصل چې لاسته راځي، هغه موږ ته زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم وویلم، یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح کړم. مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا، مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجری شمسی بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1983 کال کې پیدا شوی دی. 1983 کال څخه 461 منفي کوو. کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي، هغه زموږ هجری شمسی نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجری شمسی په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1955 هجری شمسی کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 461 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي، هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجری شمسی په میلادي او همدارنګه میلادي په هجری شمسی باندې بدل کړو، د دې لپاره نورې محاسبې هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای سو چې دغه عملیه سرته ورسوو. خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا وه چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړې به مو وي، او د دې وروسته یې هم زده کړئ، تر څو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ د داسې موضوعاتو سره مخ کیږو، زموږ لپاره اسانه اوسي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لرئ. ستاسو کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید هغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ، تر څو وکولای شئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده شي، تر څو هغه 15 شپږم لوستونه، یعنی آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو، تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډیر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال زده کړئ چې لمریز یا هجری شمسی کال څو ورځې او څو ساعته دي. بل دا چې سپوږمیز هجری قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي. د سپوږمیز کال او لمریز کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه پیلیږي. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده. درنو زده کوونکو، هڅه وکړئ چې کورنۍ دندې هر پوښتنې ته جواب پیدا کړئ او زده یې کړئ. یوازې د پوښتنو جوابول یا جواب پیدا کول یوازې همدا ستاسو کورنۍ کار نه دی، بلکې تاسو کله چې مو جواب پیدا کړئ، هغه جواب زده کوئ تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا د یوې ډېرې په زړه پورې او دلچسپه موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تر هغه مهاله تاسو په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي زفرید سیالمو د آزادی ملما پروگرام ته مو خره خلاص توایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات، آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوسکونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخکاله په هندوستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مته دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی، د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړی وکړي.
د دې شوق خبره شته د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغ کېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي وا چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاله تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړه او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
په د خوندزي په اړه ته په خوندزي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړنه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مزایمنی کې تکړه وي، خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې غزياده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سړی به په پایله پوهې د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د سازانو د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه د تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مزامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فیلډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باشونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل، یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ما خوان باندې نه راکو ځکه ما به چې سید د دې سیمه وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه داسې چانه دی ویلی چې یار سیفل ټاور چې جوړ کړي خپل شی جوړ کړي بس دغه وهلې او وجلې. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته.
یا د موکرات شوال نمبر وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی نه یاست؟
نه مشروطي او نه کمی خو ډیر لري و بيخي په ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې والو مروي کنه ولې چې ګوشنګي دي کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسئله جالب و اما فطرت داسې و چې نقل منه کو او نه وغوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زه به یو قسم اریدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار، نو نه مې نقل ورکوو نه مې وغوښته.
درسي سکیجول په اړه درته وایاست، د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دی مستی کوله، کار دی کوه نه دی کوه؟ ځکه الکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ورته غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورته غاړې وي. تاسو څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخوستې و کنه کار مو سره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخت وم، یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټ وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس والې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 به تر کور ته راورسېدو، یو وار ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځنه پسې تیر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه، هغه به مټن کړه، او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او لماسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم راوغسه او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و ده به شو سترګې هم پټې شوې. نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه وچو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب او 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو، نو کلب به پاتې او کورس به پاتې او بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پسې ځنه کده راته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پوری چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري، ځکه زه دې شاید ما چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هوادونه روپي هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسو کامیاب هوادونه هم کوو ګوري که هم د ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هواد دویم رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین تاسو ذکر کړي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو تر 12 کال مونږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې لمونږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی او زمنګ سیستم د فراخ فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خل، خو موږ لپاره نوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډیر تکړه ول. دا غو نظام بيخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بريټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بيخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خی غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خي پیسې جوړ کړي. بیا دا عملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دا غي زګړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
ام دغه پوښتنه موس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو د کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې وي کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ وته د غیر مسلکی کسان چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسان ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مودا مخکې شاید وایئ چې د افغانستان ډیر ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو واقعو شاید یم چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله دې په دې شاهد تخنیکی حل وړاندې کې هغه نسی بندي کوي او چې ته ولې دسی کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درکولای شم چې ځوانانو ته بلته ډیر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو پراخه شوې ده نن پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخت ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې بيخي روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا عمره حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیون انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو خلې ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مدیر په خپل تاسو مسافري کړي د شپزي مزده ده؟
بالکل، زه د 2014 لته مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي 2019 کې چې افغانستان ترالو نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
چې ښه په خواله شي ونه وای چې مثلا چپس ښه په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان ښه په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه اشپزیان یې ځنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اګې او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دا شي نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشاله کیږي. یو خسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېیمه ژبه یې انګلیسي نه یې، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي، دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمن نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یو امازون بزنس پکې وکړ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي، نو دا ډیر ښه کار وشي. یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا وګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیر مننه.
شگی وال پرغیست مینا ورکلی شګیوال پرغیس تمینا ورکړې شګیوال پرغیس تمینا ورکړې شګیوال پرغیس تمینا ورکړې ځان بکړی ترې نظرانا ځړګایا مکه و نورا یارانا ځړګایا